السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم وړاندې د ازادي پڅپو کې پروګرام خبريږي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوري د مهمو خبرونو سره ټکی په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنز ل دوه ورځې غونډه پای ته رسیدلې په غونډه کې له سیاسي او سوله ییزې لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی د بادغیس والي حسام الدین شمس تایید کړ چې په قلعهنو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنز جګړه روانه ده او د اولمپیک نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ نن توکیو ته ورسید پوره خبرونه په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سوله ییزې لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی دی له افغانستانه د سولې مرکچي ټیم مرستیال عبدالسلام رحیمی د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرتابه شورا غړی محمد یونس قانونی او ځینې نور سیاستوال د دوه ورځنۍ ناستې لپاره تهران ته ورغلي د طالبانو د قطر د دفتر ځینو غړیو او مشرانو هم د طالبانو په استازیتوب ګډون کړی د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن په خپل ټوټر باندې د یو پریکړه لیک جزئیات خپاره کړي او ویلي دي چې په تهران کې د بین الافغاني خبرو دواړو خواوو پریسلا کړې ده له سوله ییزې لارې د جګړې په هواري باندې ټینګار له جګړو د سولې پړاو ته په ننوتو او د نظام په څرنګوالي باندې په راتلونکي کې په بحث باندې موافقه او د روغتونونو ښوونځیو او نور عامه تاسیساتو د زیانمنولو او ویجاړولو غندل او د دغو پیښو عاملینو ته د سزا ورکولو مسایل هغه څه دي چې په پریکړه لیک کې یاد شوي دي د طالبانو ویان محمد نعیم ویلي پریکړه شوي چې ورته ناستې بیا ترسره شي تر اوسه پورې افغان دولت رسمن په تهران کې د دغې ناستې په تړاو څه نه دي ویلي ازادي راډیو ته غواګست تمه ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن د افغانستان په وضعیت باندې خبري وکړي ټاکل شوی جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په مسله باندې همدارنګه د روان وضعیت په اړه باندې خلکو ته وغږیږي د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي تمه یې نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې دی څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي له کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي هم مهاله تاوتریخوالی هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی د بادغیس والی حسام الدین شمسوایی په قلعهنو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې ښاغلی شمس ازادي راډیو ته وویل
امروز ساعت 10 مخالفین مسلح و گروه طالبان از
نن په لسو بجو باندې وسلوال مخالفین او طالبانو له څو جهتونو په قلعهنو ښار باندې بریدونه وکړل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وخت سره اقدام وکړ په جنگ کې دښمن ته تلفات اوښتي او اوس د تیښتې په حال کې دي
نیروهای امنیتی و دفاعی ما به اسرع وقت به موقعیت رسیدن بعد از یک جنگ رو در رو هم
د بادغیس والی ویل چې افغان ځواکونه د بریا په حال کې دي او په ژر باندې باندې طالبانو دغه برید شنډ شي دفاع وزارت هم بیګا ویلی و چې بادغیس ته تازه دمي ځانګړي ځواکونه استولې دي ازادي رادیو ته غوښتل طالبانو په بدخشان کې خزي لکوره د باندې کارونو څخه منع کړی دي دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارف نوید ازادي رادیو ته وکړه
دوی اعلامیه خپره کړی چې هیڅ ښځه له محرم پرته له کوره د باندې نشي تللی کومې ښځې چې په بهارک کې په موسسو کې کار کوي هغوی ته یې ګواښ کړی چې په هیڅ وجه دفترونو ته نشي تللی
تر دې مخکې د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي فوزیه کوفی هم ویلي و چې طالبان د بدخشان په ځینو سیمو کې د ښځو آزادۍ سلبوي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې د دوی ډلې په ښځو هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي په بدخشان کې له وویشتو ولسوالیو شپږویشت د طالبانو په کنټرول کې دي او یوازې فیض آباد ښار او د کران او منجان ولسوالي د حکومت په لاس کې ده والي او نور امنیتي چارواکو تر دې دمه د یادې مسلې په تړاو څه نه دي ویلي د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې د کورونا په کورونا د مړو شویو کسانو شمیر له 4 میلیونه واوښت. پرون ډبلیو ایچ او دا رسمي شمیرې خپرې کړې، خو روغتیا پالان بیا په دې نظر دي چې د مړو شویو نارسمي شمیر تر دې ډیر زیات دی. اوس د کورونا ویروس د دلتا بڼې ډیر هیوادونه اندېښمن کړي او ځینو یې له سره بندیزونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس ویلي نړۍ د دې وبا له اړخه په خطرناک حالت کې ده. ټاکل شوی جاپان چې د اولمپیک سیالیو کوربه دی د کورونا له کبله نوي بندیزونه ولګوي. د تازه راپورونو په اساس باندې د جاپان صدر اعظم تازه نن د دغو بندیزونو اعلان کړی دی. البته دا دولتي بیړنۍ حالت دی چې د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا نن اعلان کړی دی، هغه هم د اولمپیک له لوبو 2 اونۍ مخکې. او د هایتی پولیسو ویلي دي چې 4 کسان د دغه هیواد د جمهور رئیس جوفینیل مویس د وژنې په تړاو باندې تر بریدونو لاندې راغلي او وژل شوي. پولیسو ویلي چې 2 نور کسان نیولي هم دي. ناپیژاندو وسلوالو پرون د هایتی ولسمشر جوفینیل مویس د هغه په کور کې په ډزو سره وواژه. 53 کلن مویس په 2010 کال کې د هایتی ولسمشر شو. هغه د فساد له تورونو سره هم مخ خو په خپله ښاغلي مویس دغه تورونه رد کړي وو.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم د سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. جګړه او سوله دا د وزیرو نقیس موضوعات په دې خبرونه کې لمیل منو سره چېړو. د افغان سولې په تړاو د تهران پر غونډي د قلاینه او جګړې سوره وغوړاوه، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې غونډې په پیل کې تمش کار کړه چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. واشنگتن د دې سربېره چې له ایران سره ښه اړیکې نه لري په تهران کې د دې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیک پرایس په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
ایران د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي، د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اطلنټیک کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داس لاري چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ په هیغو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ایز اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیر ملاتړ مهم دی.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یو ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلاینه او سخت برید وکړ. د ښار ته ورننوتل او د ورځې په روسیو کې دولتي چارواکو ویل چې طالبان له ښاره وایستل. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې نن بیا پر بادغیس طالبانو حمله کړې ده. طالبانو په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته یې رالېږلې ده ویلي دي چې دواړو لوریو د ایران د هلو ځلو ستاینه کړې ده، د سیاسي جوړجاړي غوښتنه یې کړې او پریکړه یې کړې چې د تصمیم لپاره سلام مشورو ته اړتیا شته. په دې اعلامیه کې طالبانو دا خبره هم کړې ده چې پر عام المنفعه تاسیساتو باید بریدونه ونشي او د ملکیانو د مرژوبلې د اوښتو عاملانو ته سزا ورکړل شي. کندوز یو له هغو ښارونو څخه دی چې له تېرې 1 میاشتې رئیس طالبان حملې پرې کوي. د دې ښار یو اوسیدونکې زرمینه وایي د کندوز د شهر د یو بل اوسیدونکی امیر خان څرګندونې هم سراورو.
ټول عالم د قندوز خساره پیدا کړی ده، اولاد مړ شوی ده. اول ترین د ما خپل په کور کې 3 اوان ما په کور کې ولګېدل، مهمانه مې ور واخیستل، زوی مې زخمی سو. اوس دغه ورانه کوټو کې پراتی استو چې نو ګلام لرو، نو توشک لرو، نو کور لرو، نو وبل لرو. پرون یو سات وبر راغله، لاغم وچسلې، برقونه نشته ده.
البته به یادونه وکم یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. د دې له خاطره تر اوسه پورې د خبرونې له میلمنو سره زموږ رابطه نه ده ټینګه شوې، خو هڅه کوو چې دغه تخنیکی ستونزه ژر تر ژره هواره شي. د بادغیس د جګړې د یو عیني شاهد څرګندونې لرو چې د پرونی جګړې په اړه یې ازادي راډیو ته دا پیغام ثبت کړی.
زه عبد الله خیراتمن د بادغیس ولایت کې یو مدني فعال او همدا اوس هم په دې ولایت کې اوسېږم. طالبانو نن سهار پر 9 بجو تقریبا د 2 خواوڅه د بادغیس پر مرکز باندې حمله وکړه چې د دوی او د دولتي او امنیتي ځواکونو ترمنځ د 2 ساعت دپاره په قلینو شار پر شاوخوا او یا دننه په شار کې جنگ وسو او په دې کې همدا اوس تلفات هم سته، خو هغه جزئیات تر اوس موږ ته نه دي رارسېدلي. ملکي تلفات او زخمیان هم لرو متاسفانه، او د قلاینو خلک کمه کورنۍ چې همدا اوس په دې ښار کې ژوند کوي او تعداد یې هم ډیر دی، ډیر په تشویش کې دي او وضعیت غیر نورمال او تقریبا د تشویش وړ وضعیت دی. امنیتي ځواکونه هم دا اوس جنگ کوي د طالبانو سره، او هوایی بریدونه هم په د قلاینو پر شاوخوا باندې وسو، خو متاسفانه وضعیت تر اوسه عادي وضعیت نه دی راګرځېدلی. یعنی همدا اوس هم پراکنده جنگ جریان لري په دې ولایت کې او خلک ډیر تشویش لري. مننه.
په بادغیس کې دغه شیبه چې له تاسو سره خبرې کوم جګړه روانه ده. مخکې مې تاسو ته وویل چې تخنیکي ستونزه را منځته شوې ده، د ټلیفوني ستونزه لرو چې له خپلو میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. مخکې تر دې چې دغه ټلیفوني رابطه بیرته له میلمنو سره ټینګه شي، د جګړې یو رواني اړخ راخلو. په روزګان کې جګړو پر خلکو منفي تاثیرات کړي دي، د دوی روحي ناروغان په دغه ولایت کې زیات شوي دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور راخلو تر هغه دمه بحث وکړو چې دغه تخنیکي ستونزه رفع شي او له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او بحث ته ورشو.
روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې زیات شمیر ښځې جګړې، کورني تاوتریخوالي او فقر په رواني ناروغي اخته کړي دي.
خدای ته وګور، زه چاته وګورم؟ زه چې په پسو کې زه تللې یم، دغه وسه کړې زه بیا نه یم تللې. چې څنګه لایې زه لاړم درې شپې وکړې، دغه څنګه سره عالم چې دا خبره سره
دا جړه د 20 کلنې جان بیبي ده چې د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ ده او وایي چې خواشي ورسره ظلم کوي. د جان بیبي د واده 1 کال کیږي. د ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله په رواني ناروغي اخته شوې ده. دا وایي ډاکټر ته د ورتلو پیسې نه لري، خو اوس یې له ډاکټر څخه د درملنې په بدل کې د هغه ډاکټر غاړه په مزدوري ورته جوړوي.
گزاره مگر په دوا وده با چه دکتر تورسن 2000-3000 روپی را سواخ که بلا دوارا که پیدا مینست ورسر نو راسم کور تا در تزوخ بلا مال سر بلاره بکر خمیل دقا ده چه بلا خو دیر آلات را بانی خراب دی بلا خو گزاره دیر خراب ده جنجال نه دیر سر دیر دی بلا خو یو خود آقا میشه دقا ده چه گولم ولا که دست رات خورده یاده دجوان ده دیر استالیه مار چونه دجوان ده استالیه دجوان ده دوان استالیه ما چه بلا بلا کرت جولیش ده بلگان نو دیر هم سرباری ده ویسه دستیه بستر شکارکان ده بل دکتر گان رو پا پورکی می جنی راوری دی اگه دی جوڑه ویمه چه ده دره من بیاشت اگه کابل تبلاره وزنا گان ده چه اختر تنسه جوڑ نیک سر خوابه ده سلور بالا خونه ده دوان پا پورکی اگه غلط گان ده ک
جان بیبی وای د خپل راتلونکي په اړه ډیر اندیښمن ده. دا بیا څلور څلوېش کلنه شفیع ده چې د فقر او بیوزلۍ له امله په رواني ناروغي اخته شوې ده. دا وای په څلوروي ساعتونو کې 2 ساعته خوب هم نه لري او ټول ورځ په ژړا او خپګان تیروي.
د نن کې ګواله خوړلې هغه پر سر درد، نس خوږیږي، ځیګر خوږیږي. خو مې نهسته د مخشان د خواشه مې پلاسترګي سره ورشي هغه تزر په دبا لري راويش سم چې لري متکان کړي د کمزوري کې چې چې ما ته دغه درک نه مانیږي زما خوا په چی شي باد ده هاو بل نو بیا ته کور ژوند دی ته واشه زما دی په خدای قسم کزه د خدای یو په کور کې لرم ی د خدای یو تر دغه یو دروازې در دغه یو کلکین تیار چې ما تر پاتج اب دغه یو کې ولر ته پاتج د سرای کریاو قسم په خدای چې وړم یو پښتی وار کړل.
د شاپیا او جان بیبي د ستړي ژوند کیسې په ورزګان ولایت کې د زرګونه شوزو ل کیسو څخه یو ازدوی کیسې دي. یا غنو د ترینکوټ د ولایت روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته هر ورځ تر ډیر شي پوري هغه شزي د خپل درملنې لپاره مراجعه کوي چې په رواني ناروغي اخته وي.
چون دا جنگی ولایت سره او بل د خلکو اقتصادي وضعیت هم سره ضعیف دی، سره غذایی مواد هم نسته ورته سره نو په دې اساس باندې تعداد یو لس فیصد یا شل فیصد خاوره زموږ سره ده سره ته په دغه کې موږ ته د ورځې شل نفره مراجعه کوي. دا چې اتیا فیصد سردغه کې نو تعداد یې د دې ډېر اضافه کېږي سره، خو د دې لامل یو جنگ دی، یو هم لوږه ده سره، بدبختي ده سره، اقتصادي وضعیت د خلکو غیر نورمال دی سره ته.
تو خیوایی پا افغانستان که باید روانی ناروغی شمیر تراغو پر خپل زی پاتی وی چی بیوزلی او ده جگرو آغیزی نوی کمیسی وی. نموری وی پا دغا ولایت که پا روانی ناروغی و ده اختف شد شمیر ترگی زیاد دی، زکا گن خلق ده طالبان و ترولکی لندی سیمو که جوند کوی او حال تروختون تا لسرسی نلری چی ده دول ناروغی راپور سی. د پلوس میډیسن روغتیایي ژورنال د یو تحقیق له مخې په نړۍ کې تر ټولو زیات په ژور خپګان اخته کسان افغانان دي. تحقیق زیاته کړې چې په افغانستان کې لسیزې او اوږدې جګړې او اقتصادي ستونزې د افغانانو پر رواني روغتیا منفي اغېزې کړې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره حراره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په ایران کې د افغانستان حکومت طالبان او افغان سیاستوالو ترمنځ شوې بین الافغاني غونډه کې د سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل هو کړه شوې. د دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې راغلي ټول لوی باید یو سیاسي حل ته د رسیدو په برخه کې خپلې هڅې متمرکزې کړي. په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې د افغانستان په ټولو مسایلو په بشپړ تفصیل بحث شوی او همدا ډول هوکړه شوی چې له جګړې تلپاتې سولې ته د تلو په میکانیزم او منل شوي اسلامي نظام ته د رسیدو په مواردو باندې د راتلونکي کې غونډه وشي او یوې پایلې ته به ورسیږي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دواړه لوري د خلکو پر کورونو، جماعتونو او روغتونونو هغه بریدونه چې ملکي خلک پکې پناخه او عامه بنسټونه نړوي غندي او عاملانو ته یې د سزا غوښتنه کوي. ایران د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او طالب استازو په ګډون د سولې په اړه د یوې ناستې کوربه و. ایران هم دې ناسته کې د سولې خبرو پر بیا پیل او له سولهییزې لارې د شخړې په حل ټینګار وکړ. هخوا متحده ایالات د دې غونډې هرکلی کوي او د ایران لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ غونډه رغنده بولي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوري او طالب مرکزي پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر راتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داسې لارې چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییزه اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان دا خبرداری هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسېدی او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت او د طالبانو سیاسي دفتر هم مني چې تهران کې پر افغان سوله خبرې کړي. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او طالب پلاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوه کې لیدلي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي میرمن لاینز د لیدونکو کې هر څه ژر د سولې خبرو میز ته پستنېدو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز دا سمال د افغانستان د سولې خبرو بیا پایل غواړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپل یو نوی مرکه کې د جګړې له لارې واک ته د طالبانو پر رسېدو اندېښنه ښودلې.
پریشان هم اس حد تک هو سکتا
موږ به هغه مهال ډېر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کینی او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په ځلونو ویلي دي چې راتلونکی حل به سیاسي وي. د جګړې لارې مسله نشي حل کېدای. که تاسو سیمه نیسئ هغوی یې بیرته درڅخه نیسي، وینه به تویږي،
خون خرابه هوگا.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوي، او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
مخکې مو د تهران د پرونۍ غونډې په اړه باندې راپور اورېده. په دې غونډې کې د افغانستان د دولت استازو د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ایران یې منځګړیتوب کاوه. بل لور ته داسې خبرونه هم رارسېدلي دي چې په تهران کې د روسیې، ایران او طالبانو د استازو ترمنځ یو غونډه شوې ده، خو د دې غونډې ډېر جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د ازادي راډیو په سهارنیو خپرونو کې مو دا خبر هم درلود چې پرون د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ماسکو ته په لاره باندې په تهران کې کوس شو، او د هندي رسنیو په وینا د خبرو د اجنډا یو مهمه موضوع هم د افغانستان مسله وه. خو دا نه دی ویل شوي چې جی شنکر هم د افغانستان په ارتباط له نورو هیوادو سره او د طالبانو له استازو سره په تهران کې کتلي دي او که یې نه دي کتلي. د افغانستان لوري هم نه دي ویلي چې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره یې په تهران کې کتلي دي. د ازادۍ په څپو کې دې خبرونه کې لکه څرنګه چې مخکې تاسو ته وویل تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وه. له میلمنو سره مو ټلیفوني رابطه نه ټینګېدله. یوه ستونزه تر یوه بریده حل شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په ټلیفون را سره ملګری شوی دی. لومړی به له دوی وو احمدزی صاحب، تر هر څه مخکې د قلعیناو د جګړې په اړه که له موږ سره معلومات شریک کړئ، وروسته به بیا بحث ته راوګرځو. احمدزی صاحب سره اورو؟ ګومان کوم چې ټلیفوني ستونزه لا په خپل حال ده. نه سره اورو احمدزی صاحب؟ نه سره اورو دا احمد زی صاحب زما غږ نه اوري، خو زما د تخنیکي همکار آواز اوري. احمد زی صاحب هڅه کوو چې دغه ټلیفوني ستونزه هوار شي. څرنګه اوس سره اورو احمد زی صاحب؟ نه، دا ټلیفوني ستونزه لا په خپل حال ده. لکه څنګه چې مو تاسو ته وویل مننه، بخښنه غواړم ځکه چې یو تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده، او د دې له خاطره په خپرونه کې مو هم وروسته تاسو را واخیستی. باید د خپرونې په پیل کې را سره وي. مخکې تر دې چې بحث ته راشو او د خپرونې لویه برخه هم تخنیکي ستونزې وخوړه، که په لنډو باندې له موږ سره معلومات شریک کړي چې د قلعیناو جګړه په څه حال کې ده دغه شیبه.
ډېر زیات مننه. سلامونه تاسو ته او د راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو. پرون خو طالبانو ډېر د خارجي ترورستانو او د سیمې د استخباراتو په ګډون دوی یو لوی پلان درلود د بادغیس ولایت په تړاو باندې، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو د دوی دغه لویه برنامه چې د بادغیس ولایت په تړاو وه هغه یې دفع کړله. د دې په پایله کې زموږ هغه تهاجمي عملیات دښمن په وړاندې په دې ولایت کې په خصوص په قلعیناو کې ترسره شول. دښمن ته زیات تلفات اوښتي دي. د شپې هم زموږ کومکي تازه نفس ځواکونه ورسېدل. کمانډویان په قلعیناو کې ځای پر ځای شول، او د دوی د عملیاتو په پایله کې دښمن ته زیات تلفات اوښتل. د دوی د مهمو او کلیدي قمندانانو او مشرانو په ګډون باندې د خارجي ترورستان هم د پولي اخوا پنجابیان هم پکې لیدل شوي دي. دقیق شمېر به موږ تاسو ته وروسته ووایو.
دغه د نن ورځې د جګړو په اړه باندې معلومات سری، ځکه چې د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې جګړه شدیده روانه ده. د دې جګړې شدت په خپل حال ده.
زه هم د نن موضوع په تشریح کوم. د شپې زمونږ ځواکونه هلته رسېدلي دي. نن هم د دوی جګړه د دښمن په وړاندې په قلعیناو کې او د قلعیناو شاوخوا سیمو کې روانه ده، او دښمن د ځپلو په حال کې دی. مونږ د قلعیناو او په ټوله کې د بادغیس ولایت په اړوند باندې منظمه نظامي برنامه لرو. تر شکل مساعی د ټولو دفاعي امنیتي ارګانونو زمونږ هلته ځواکونه شتون لري، په قدرت سره شتون لري. چون دښمن د خلکو په کورونو کې او په هغو سیمو کې چې موږ نه غواړو د عملیات په پایله کې هلته عامل منفعت تاسو ته صدمه ورسیږي، د خلکو کورونه ته او د دوی ځان او مال ته صدمه ورسیږي. محتاطانه خپل عملیات ترسره کوو، ولې دښمن هلته ځای نه لري او انشاءالله تر ماښام پرې به وضعیت کاملا تغییر وکړي.
احمد صاحب، که چرته د بحث موضوع ته راشو، خو دا سوال هم مطرح ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب روانه اونۍ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې نوی هلیکوپتر افغانستان ته امریکایان سپاري. څرنګه دا هلیکوپتر را رسیدلی؟
نه، دا لاسرس پر نه دی رسیدلی. کوم تعهد چې زمونږ امریکایي همکاران له موږ سره کړی دی، تعهد کړی چې انشاءالله هغه به راورسیږي. ولې هغه تعهدات چې د هوایي قواو د ظرفیتونو د لوړولو او همداراز موږ سره په دې برخه کې به مرسته کوي، ولې د اوسنۍ جګړې په تړاو باندې موږ کافي اندازه خپل هوایي برخه کې امکانات او وړتیاوې لرو. په هر څلېستو ساعتونو کې خوک منګه هوایي ضربات کمو، په دې روسي کې فوق العاده دستوي دي او اکثرا ټول د خپل دفاعي امنیتي ځواکونو او د افغان هوایي ځواک له خوا ترسره کیږي او ډېر درانه تلفات هم په خصوص په دې روسي کې په شمال کې چې دښمن مواد او پټنځایونه په نښه شوي دي ترسره شوي دي.
که چیرته ستاسو دا خبره دقیقه وي او سمه وي او په ځای وي، نو بیا ولې ډېرې سیمې د افغانستان امنیتي ځواکونو طالبانو ته پریښي دي؟
که دلته د خو یو لوی بحث دی، یو لوی فلسفه لري د موضوع. که چیرې اصلي سوال د تاسو د برنامه هم دی، نو دا به زه تشریح کړم.
مهرباني، د برنامې له خاطر احمد صاحب بخښنه غواړم. د دې له خاطر چې تخنیکی ستونزه لرو، د تخنیکی ستونزه له خاطر میلمانه نشو راخسته چې بحث ته ورشو او تر هغه پورې چې دغه مشکل حل کیږي له تاسو به معلومات ترلاسه کوو، او بخښنه غواړو چې یوازې تاسو فعلاً را سره یست. نو ځکه بهتره ده چې اوریدونکي له امنیتي وضعیت نه نور ماګا شي. مهرباني.
ډیره ښه ده. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د سیمې استخباراتو په ځانګړي توګه زمونږ جنگ یوازې هغه طالب نه دی چې نن د طالب په نامه له موږ سره جنګیږي. د دوی تر نامه لاندې دلته د پاکستان پاوز، د پاکستان ایس ای استخباراتي ډله او همدار د دوی جنرالان، افسران د هیواد په بیلابیلو برخو کې په جګړو کې عملا دوی لیدل شوي دي. جسدونه د دوی ژوندي چې موږ لخوا نیول شوي دي، احیانا یا هم جسدونه دي موږ لاسته راغلي دي. دا ټول د دې ښکارندویي کوي طالبان او د دوی سیمه ییز همکاران د افغانستان په تړاو باندې یو ډیر لوی برنامه یې درلودله. کوم شی چې اوس موږ تاسو ظاهرا ګورو، د دې نه څو مرتبه لوی برنامه یې د افغانستان د تبعید په تړاو باندې درلودله. اما د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو د دوی دغه لوی برنامه خونسا کړله، له منځه یې وړله. دغه کوم څه چې اوس موږ تاسو ګورو چې د چین یا هم د ولسوالیو سقوطېدل دي، یا هم هلته زموږ د ځواکونو شاتک دی یا موقتی شاتک دی، هغه په هر ډول دلته د خارجیانو په خصوص موږ د امریکایي همکارانو وطن و د ځینو اډونو او په خصوص په ټوله کې له افغانستان څخه طبیعي ده. دلته هغه خلاوې چې موږ متاسفانه درلودلې، له دغو خلاوو نه دښمن هم استفاده وکړله او زموږ هغه سیمې چې باید هلته تابع د قوتونو په سمه توګه سوي وای، متاسفانه هلته په سمه توګه نه وې سوي. موږ په ځینو مواردو کې هلته خلاوې درلودلې. مهم خبره وزداده در خلاوی دیده که دو پا حال که دی او در افغانستان دفاعی امنیتی ځواکونه پا ورز دیوانی کار که دی. انشالله منگه وز اول قدم که در کوم وضعیت روان دیده ستاپ ورست دیدنه دوباره دی هاگو سیمو نیول که دل پیلیگی چه وز دخمن پا کنترول که دی. پس بدی اساس منی من پا هاگو نقاط بانی کار وکه چه دیگنه دخمن سوی استفاده کرده و او ورست پا ورز با تاسی گوری دیر لدی وقت که نه پنې ډیر څنګه چې ان شاء الله دوباره زغ وضعیت هغه تغییر پیل کی.
څه اټکل کولای شي احمد صاحب پلانډو چې څومره وخت؟
نه، اټکل موږ نشو کولای. واده خپل یو ډول ته نشو ورکولای، بلې زمونږ ټول ټینګار او تلاش شپه ورځ له هر ډول نظامی ګزینو څخه کار اخیستل کیږي د وضعیت د تغییر لپاره. په سر د افغانستان
ولسمشر روانونه وویل چې ډیر زره کسیز سیمه ایز پاوز جوړوي، دا کوم کسان دي؟ په دې اړه که یو څه معلومات ترسره شریک.
هغه محلي اردو په چوکاټ کې دي. هغه کسان دي چې نن تاسو ګورئ چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پاسونونو او پاسونوالو له ادرس دوی راجکتوي دي او د خپل دفاعي امنیتي ځواکونو په خوا کې درېدلي دي او د ملاتړ په عنوان باندې عوامدار د ځینو ولسوالیو د دوباره ازادېدو په برخه کې دوی ډېر فعاله ونډه درلودله. جدا دې غنه زمونږ د ځواکونو ته د روحي او مورال ورکولو په برخه کې ډېر فعاله ونډه درلودله. دریم قدمه دا ده چې هر افغان دا احساس کوي چې وطن د دفاع موضوع دوی ته ډېره اړینه ده. پس په دې لحاظ باندې د افغانستان د پیام نیتي ځواکونه په خپل خوا کې د دوی شتون ډېر مهم وباله او هر کسان دوی چې کله د پروسې کې بیا ډېر زره کسیز محلي اردو کې دوی شامل کېږي. ځینې خپل د اردو د پولیسو په لیکو کې عملا راځي دوی شاملېږي. هر خاص قواعد او شرایط مونږ لرو بیا دغه شرایطو تر چتر لاندې بیا دوی مونږ دغه ډېر زره کسیز محلي اردو ته شاملو.
مننه احمد صاحب. د ټلیفون وبله کرښه هم وصل شولا د سیاسي چارو کتون کې آریان خیبر را سره ده. خیبر صاحب تاسو خبرون ته شرغلی تخنیکی سونه مو درلوده ک چرته لتا سودا پښتنه وکم چې د جګړې په دغه سخت ماحول کې د سولې خبرو ته څومره هیله لري؟
ته له به خوځې خو په نامه خپل سره تاسو ته تاسو درنو ملمنو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د سولې پروسه نوځتي قطعا ارزښت نه لري. دوی په خاطر چې طالبان هغه ټول توافقات چې د افغانستان دولت سره د امریکایانو سره راغی مات کړل. دوی جګړه ډګر ته ورګرځل او بې ګناه خلکو باندې دوی تعرض وکړل. تاسو ولې ځخرونو کې دوی خلکو کورونه سوځوي، دکانونه هټۍ سوځوي او هر څه چې د وسه کې دا عمل منفعه تاسو ټول د منځ وړي او دوی جګړه ته شدت ورکړی دی. او دوی شعار خدغه و چې امریکایان به ووزي په یمو جهاد پای ته رسېږي.
خیبر صاحب طالبانو نن یو اعلامیه سجیر رډو تر استولې ده چې پرونې د تهران په غونډه کې پریکړه کړې ده چې عام المنفیه تاسیساتو ته باید زیان وانه وړي او دا خبره هم پکې شوې ده چې که عام المنفیه تاسیساتو ته زیان اوړي همغه کسانو ته به سزا ورکو. نو دا اعلامیه بیا څه معنی؟
نو مخه عمل مين چې قندوز کې د دې کورونا ته ورور راچول عمل مولي د چې پرون په بادغیس کې د څه حاله چول او کورونا خلکو کورونا شخصي کورونا ته ورور راچول او به ګناه خلک واجني دي ګرد ورته انفجار کوي انتحار کوي. د عمومي اجماع دا غل چې د سولې بهیر باید په ټاپه ودرېږي. سولې ځتي ارزښت نه لري. د دښمن سره باید د کلشنکو په جبه خبرې وکړي. په دوه پروسه کې افغانستان خلک ټول یو موټی شول. تاسو ولیدل چې ټول طالبانی حکومت نه غواړي. طالبان حکومت یو ډېر یو ترخه دوره و چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه ولیدل شول. ان لکه د مجاهدینو د پروسې یو ادامه ایوه په ولو از باندې هیڅ اصلا خبرو ته ارزښت نه ورکوي. دوی په تعهدات باندې پابند نه دي. دوی اول 20000 نفر د مخوشه کړی دولت افغانستان دولت 20000 نفر ورته خوشی کړ. اگر چې د افغانستان د حداقل غوښتنې ملي دیموکراتیک قوتونه ځان ته وایي او حداقل د ویلو د فرصت لري موږ په هغه وخت کې خپل غږ پورته کړی چې دا ټول تروریستان چې د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې ککړ دي. دوی مخوشه کړه تاسو ولیدل چې دوی توافقات هیڅ ارزښت نه ورکوي. دوی په قول او قرار نه لري. دوی همیشه غواړي چې د کلشنکوف د ملنه د خلکو سره خبرې وکړي. د پدې یو خبره په ډاګه شوې ده طالبان په هیڅ صورت باندې خپل واګي پلاس نه لري او هغه د پردې پلاس کې دی. ایسای پلاس کې جګړه او مستقیم دی. ایسای دی
په معنا نه خیبر صد معنا نه د طالبانو استاز سره نشته. او کچرته دوی وایي چې دوی په دې برخه کې څه وایي؟ البته د ازادي سپو کې خبرونه کوي پخوا د طالبانو استاز ته چې مشکله بلنه ورکړي ده هغه په دې ټینګار کړی دی چې د افغانستان په حکومت باید فشار راشي چې د سولې خبرې مخته لاړ شي. احمد زیسب کچیرته طالبان په همدې ستراتیژي ټینګار کوي چې جګړه د افغانستان حکومت د ته متقاعده کوي چې د طالبانو خبري ومني او د افغانستان حکومت دا وایي چې هغه رقم سولې دی وشي چې دوی غواړي د جګړې به تر کله دوام کوي.
و ګوري لکه څنګه چې مخکې مېرمان یادونه وکړله هغه کوم قواعد او اصول چې د سولې د پایدار سولې د راتګ لپاره دي متاسفانه مقابل لوري هیڅ د دې نه ښکاري دا مخکې نه کوي. دا ښیي چې د سولې د راتګ لپاره او د ایران وړاندر سولې لپاره دوی هیڅ پکې دا نیت نه لري. ورته او لاوله لکه چې هغه تفاهم نامه د سولې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې امضا شوه افغان حکومت با وجود دې چې دغه هوکلنیک یو اړخ هم نه و، ولی بیا هم حسن نیت یې وښوده او موږ دفاعي امنیتي ځواکونه په مجموع کې راغلو کاملا دفاعي حالت ته، ولی بیا هم دښمن له دې نه سوء استفاده وکړله او حملات خپل د دفاعي امنیتي ځواکونو پر وړاندې شروع کړل په سره سره د افغانستان کې. موږ مجبور شولو راغلو فعال دفاع حالت ته او د افغانستان له خلکو د دې وطن خاورې او ناموس څخه ساتنه او حفاظت د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو اصلي مکلفیت او مسؤلیت دی. دوباره موږ د دښمن پر وړاندې چې دوی هر کړنو باندې لاس ترسره کوي یا د خلک چې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې په خلاف دی، که چیرې موږ او تاسې غواړو چې سوله وکړو، د افغانستان حکومت د افغانستان جمهور رئیس همیشه دغه کړی دی، د افغانستان دفاعي امنیتي کړی دی چې غربان اولنی شرط دی. نن طالب دې ته غواړي کېږدي سره تر د هېواد کې غربان وکړي، د افغانستان حکومت په هیڅ کونج د افغانستان کې به تاسې د ډز غږ وانه وري. اما که چیرې دښمن بیا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، نو طبیعي ده موږ له هرې پوځي کوچنې څخه د دښمن د ځپلو دپاره د وښلو دپاره به هغه نه کار اخلو. دا زموږ وظیفه او مکلفیت دی. او که چیرې دوی بیا هم تاوتریخوالي ته لمن وکړي، لکه څرنګه چې په دا تېرو څو میاشتو کې دوی تاوتریخوالي سره دې ته کم کړی نه دی، لا یې هم زیات کړی دی، نو بیا دا د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو کلک مکلفیت او مسؤلیت دی د دښمن پر وړاندې له هر ډول جدي کړنې څخه باید کار واخلي چې دوی له منځه یوړل شي.
آریان صاحب، د که څه هم تاسو وایئ چې د سولې خبرې یو ډول بې معنا دي، لیکن د سیمې هیوادونه مثلا پرون ایران د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې وه، پاکستان دا وایي چې د طالبانو سره باید سوله وشي، د امریکا متحده ایالاتونه دا وایي چې د افغانستان جګړه د سیاسي حل لاره لري، بل لاره نه لري، او ټول نړیوال دا خبره کوي، نو د افغانستان قضیه به په کومه خوا روانه وي؟
نو دا خپل قوتونه چې په لیواله دي د افغانستان د په افغانستان کې سولې ټیکاو راتک خاطر باندې عملا طالبانو ته پرستیج ورکوي. تاسو ولې دلته پرون طالبان په ایران کې او تهران کې د بهرنیو چارو وزیر غوښتي، نو په دې معنی دا چې دوی غواړي چې پرستیج ورکړي، یو اعتبار ورکړي طالبانو ته، بیا یو سټیج ورکړي، دوی د غوښتنې نه وکړي چې ځان یو د یو تروریستي ډلې نه سیاسي ډلې ته تبدیل کړي. داسې حساب دا د موږ هم څنګه هیڅ نه پاک نه د افغانستان د سولې په اوټیکا پر اتاک هیڅ د پاک نه ونلې د لږه د درې څلور کالو پر بهیر کې همشې د کوستي دلته د ور لمن
اریان صاحب
خپل
اریان صاحب مو
بخښه افغانستان کې هغه تر سره کړی او په خوشحالي سره افغانستان کې دغه د موږ ګاونډي هیوادونه ډېر عجیب غریب جوستان لدی، ډیر قوی او وفادار جوستان لدی.
آریان صاحب
همیشه د ایران او د پاکستان ګټو ته ترجیح ورکړي نسبت د افغانستان ملي ګټو ته.
آریان صاحب
خو اساس باندې
تاسو ما اواز اوري
تجربه خو دلته همسایگان د افغانستان همسایگان هیڅ یو نه غواړي چې افغانستان کې سوله او ټیکاو ټینګ شي، خو هدا اقل افغانستان یو نورمال حالت تر وګرځي. په دې اساس باندې دغه
آریان صاحب سره اورو، آریان صاحب سره اورو
چې تر سره کیږي د دې په اړه همیشه منفي ده، منفي بووي او هیڅ وخت مثبت پایله بدنونه لري. همیشه دوی غوښتل چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي، د خپل لاس پوت کوسته باندې.
او آریان صاحب سره اورو،
یو عجیب خبر ده.
آریان صاحب زما واس اوري، او بخښه
طالبان ته توريتي دلوي.
آریان صاحب زما واس اوري،
نه د متحده ایالات سره د افغانستان په د طالبانو پر اسکرګ دلو کې سام دلو د اوس غاګي پورته کړه دي چې
آریان صاحب
طالبان هغه ته اصلاح شي وي. پرون کایهان لیکلی وو
آریان صاحب، آریان صاحب سره اورو، آریان صاحب آریان صاحب زما واس اوري، او بخښه تخنیکی سونه د زکه چې ز مخکې مې هم تاسو خبري خطا کوله، زکه چې غوښتل مې سبل پښتنه وکم، تخنیکی سونه د زنه پېژم سه سره اورو او کنه. خبره دا ده چې افغانان بیا هم د سولې په خوا باید روان شي، سولې ته ورسي، نو سولې ته به څنګه رسي؟ آیا جګړه د حل لار ده؟ که جګړه د حل لار وي، نو دا دومره بهرني قواوی چې په افغانستان کې پرتی وي، هغوی هم د جګړې لارې ونه توانېدل سي په افغانستان کې امنیت ټینګ شي، څه به کیږي؟
بل ملي مداخله به درته قطه شي. وزنې لارې دا کده چې پاکستان د تروریزم د تمویل کوونکي هیواد پایس باندې ټول نړیوال فشار راوړي چې د افغانستان په داخلي چارو کې به مداخله ونه کړي. اصلا جګړه دموږ نه ده، جګړه پردی ده. جګړه دموږ د افغانستان د خلکو، د افغانستان دولت او د پاکستان د وایسای ترمنځ ده.
دا ستاسو دا یو خبره شوه. له احمدی صاحب نه به پوښتنه وکړم، احمدی صاحب تاسو هم په پاکستان تور پوری کوئ، ولې له نړیوالو سره د افغانستان حکومت اسناد نه شریکوي که چرته تاسو په دې باندې ډاډه یاست چې د پاکستان پوځیان د افغانستان په مختلفو برخو کې په جګړو کې برخه لري؟
تاسو وګورئ په هر نړیوال مجلس کې جلالتمآب رئیس جمهور، مشاور صاحب د شورای امنیت ملي او همدار د افغانستان په استازیتوب باندې هر مشر ته اشتراک کړی دی، ګډون کړی دی، واضح او سره دا ویل شوی دی. په هیڅ داسې نړیوال مجلس کې نشته، دا هیڅ نشته چې نړیوال په دې باندې پوه نه شي.
احمدزی صاحب، یو خو وینا ده، احمدزی صاحب، یو وینا ده، یو شواهد او اسناد دي. مثلا کله چې د طالبانو زندانیان خوشی کېدل، په هغه وخت کې د افغانستان حکومت دا خبره ونه کړه چې دومره پاکستانی زندانیان هم په زندانونو کې را سره دي، دا خوشی کوو او یا دا نه خوشی کوو. او یا دغه اوس چې د افغانستان دفاع وزارت کوم کسان په جګړه کې اسیر نیسي، ولې دا له نړیوالو سره نه شریکوي؟ ولې له ملګرو ملتونو سره نه شریکوي؟ ولې د دوی فلمونه نه اخلي، له انفرادي فلمونو نه پرته چې دا له نړیوالو سره شریک کړي؟ علت څه ده؟
هر هیڅ داسې مورد نه دی پاتې چې هغه موږ اسناد نه یې شریک کړي. بدون د دې نه چې مخکې د دې نه موږ خبره کوو، اول اسناد شریکوو. اسناد شریک شوي دي په نړیواله کچه باندې، په سیمه ییزه کچه باندې او له خپلو هیوادونو سره. اول قدم کې له خپلو هیوادونو سره د موضوعات ټول شریک شوي دي چې په دلته خلاص ده او دلته د تاسو سری مداخله او همکاري له ترورستانو سره په دننه هیواد کې او له پولې هاخوا مستقیم. د دوی د مشران د اوس شریک دي، د طالبانو مشرانو د کلی اخوا دي، د طالبانو د مشرانو کورنۍ د اوس چیرې دي، د دوی تداوی چیرې کېږي، دوی دپاره پټنځایونه چیرې جوړ شوي دي، د دوی دپاره روزنځایونه چیرې دي، د دوی دپاره هغه امن کورونه چیرې دي، د دوی دپاره هغه امکانات، تسلیحات، تسلیحاتي امکانات، د دوی دپاره مالي امکانات د کومې خوانه ورکول کېږي؟ دا ټول هغه مسایل دي چې په کراتو د افغانستان د حکومت د مشرانو او د افغانستان له ادرسه اول اړوند هیواد سره دوباره موضوع شریکه شوې ده او وروسته له ټول نړیوالو سره زموږ د ستراتیژیکو همکارانو نیولې د ناتو تر غړو هیوادونو پورې همداراز د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو دا ټول موضوعات شریک شوي دي او دا په یو وار نه په کرات باندې شریک شوي دي. دا موضوعات په تر کې هغه مشران چې دوی ناست دي هغه هم هغوی سره هم شریک شوي دي.
نو احمدزی صاحب، دا اوس چې جګړې زیاتې شوي دي او تیزې شوي دي، آیا نوی مهم اسناد د افغانستان دفاع وزارت په لاس راغلي دي چې دا ثابتوي چې دغه کسان د پاکستان یا په افغانستان کې جګړه کوي؟
کاملا کاملا ما تاسو ته مخکې یادونه وکړله، جګړه له ارغنداب د قندار نه د دوی هغه ډلې او کوم شوم هدف چې د افغانستان د تباهۍ لپاره درلود هغه لږې پیل شو. په دې کې څه باندې 200 کسان د دوی ووژل شول، له کومو ادرس ته چې راغلي او دوباره هغه ادرس ته د دوی جسدونه ورولېږل شول. اما دانه دانه ټول مشخص شول، د دوی هویت موږ ته ثابته شو، دوباره مو د ورولېږل. د هر یو اسناد او شواهد ټول شتون لري. که چیرې موږ د ملي امنیت خورا مشاور صاحب هغه په زغرده سره د موضوع یادوي، خو د اسناد او د شواهدو پر بنیاد باندې دا خبره کوي، یا هم هر مقام او جکپور چارواکی د افغانستان له ادرسه د موضوع موږ یادوو، د اسناد او شواهدو پر بنیاد باندې وروسته دغه نه وګورئ. تاسو په لښکرګاه د هلمند کې جګړه وشوه، د پاکستان، د پنجاب او د آی اس آی جنرالان افسران په ګډون باندې د حملات وشول، حتی دوی دغه جګړه رهبری کوله. نن طالب د دې توان نه لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خصوص د کمانډایانو او خاص قطعات پر وړاندې د جګړه وکړي. اما د پاکستان افسران دي او جنرالان دي چې راځي،
احمد صاحب
عبدالله د افغانستان د خلکو پر وړاندې جګړه
کوي. احمد صاحب، پاکستانی رسنۍ وایي، د پاکستانی مقاماتو په وینا، چې کچرته د پاکستان پوځیانو په افغانستان کې جګړه کوله، نو پاکستانی پوځیان خو د افغانستان شمال ته نشوي تللی، نو هلته څوک جګړه کوي؟
ګورې تاسو چې چترال لارې د کوریډورونه جوړ کړي دي، دای څه لپاره جوړ کړي دي؟ راحت د اوس وګړي اخو ته نفوذ کړي دي، له لارو نه ټول نه استفاده کوي. دا خو یو د دوی د عام خلکو هغه د رسنۍ په کچه باندې بحثونه دي چې د وګړي له خوا کېږي، یو هغه دقیق اطلاعات او اسناد او شواهد دي چې له موږ سره شته دي. پاکستان دلته رښتینی نه دی، د اوس راتګ یې دلته ټولې مدرسې رخصت کړي دي. که ته چیرې غواړې پاکستان یو سوال وشي او په نړیواله کچه باندې دغه کسان چې راځي په دغو رسنیزو بحثونو کې اشتراک کوي، تاسو دغه د طالبانو د مشرانو دپاره ولې امن ځایونه د دوی په خپله خاوره کې ورته پرېښي وي؟ ولې په هغو باندې عملیات نه کوي؟ ولې هغه مدارس چې ترورستان تربیه کوي او افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږي، تاسو په هغو باندې ولې عملیات نه کوي؟ ولې په خپلو روغتونونو کې د ترورستانو لپاره ترورست دی؟ که افغانستان پر وړاندې د افغانانو پر وړاندې جنگیږي، هغه که د افغانستان ناامني د پاکستان ناامني ده، د پاکستان او د افغانستان ناامني د سیمې او منطقې ناامني ده. که تروریست د افغانستان دپاره، د دوی لپاره دوه ډول تعریفونه دي. ښه تروریست د دوی لپاره ښه طالب هغه طالب دی چې د افغانانو سرسخت دښمن دی، بد طالب هغه طالب دی چې بیا د افغانانو دښمن نه دی او هلته د پاکستان منافع بیا بد نظر نیسي. پس په دې اساس باندې موږ نشو کولای ووایو چې دا یو ښه ګاونډی ده او موږ سره ښه ګاونډیتوب کوي. هلته یې امن پټنځایونه ورته ورکړي دي، د دوی تداوي عملته کوي، کورونه یې عملته دي، مشران یې ټول عملته خښیږي.
مننه احمد صاحب. خیبر صاحب، د احمدی صاحب دغه خبرې ومنو، مخکې تاسو هم په پاکستان باندې انتقاد کاوه چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، له سیاسي پلوه تاسو څه اټکل کوي چې که خدای مکړه جګړې په افغانستان کې دوام وکړي، پاکستان تر څه وخته پورې کولی شي چې د افغانستان جګړو ته ادامه ورکړي؟
دلته یوه لاره فقط پاتې ده چې نړیوال اگر چې نړیوال قناعت کړی دی، نړیوال موږ سره په صفه سطره خبره باندې د پاکستان په مقابل کې باید روخځیږي، پورته شي. ډېر دوی ته پاکستان ته ډېر کومک هم وکړلو، تسلیه کړل، تمویل کړل، تجهیز کړل، افشانزه تیارې ورکړلې چې د اقل دوی د تروریزم په ځپلو کې د نړیوالو سره دوی مرسته وکړي. هم په خوشنۍ سره چې دوی بله لوه چې مرسته ونه کړله د تروریستانو په تمویل تجهیز او د افغانستان د بې ثباتول کولو په لړ کې دوی آخري خپل کوشش وکړل او تر اوسه پورې دا پروسه جریان لري. اصل خبر دغه ده چې د تروریزم منبع، د تروریزم د تروریزم چې صادریږي هغه ځای پاکستان دی او دا ټول نړیوالو ته جوته شوې ده. پاکستان باندې فشار باید راوړل شي چې د درې څلوېښت کاله دوی موږ ته تروریستان تسلیکوي، تمویلوي د افغانستان د بې ثباته کولو په خاطر باندې. فقط یوه لاره پاته ده چې پاکستان باندې نړیوال فشار راشي او پاکستان دې ته
نړیوال هم خپل ګټه لري، طبیعي خبره ده. د خپل ګټو په اساس باندې ممکن په ځینو هیوادونو فشار راولي او په ځینو باندې رانولي، او د افغانستان لپاره باید ولي راولي. که چیرته دا موضوع هم د سروانه وي بیا به څه کیږي؟
نو لوبه خطرناکه ده. نړیوال څنګه دا جوته شوی چې د افغانستان خلک نو خونی خلک نه دي چې په 1990 کال کې د خپل حکومت مقابل کې رپورټ شول، او حداقل تروریستانه ته سخر اغلاس ویل چې د مجاهدین نه ورته هم تروریستان ورته وایم. اوس هغه وخت نه دی، خلک په تاسو ولیدل چې دا ورسنی خوځښتونه د افغانستان د خلکو د دفاع په خاطر، د وطن په خاطر باندې ټول خلک رپورټ شول، بدون د دونه چې په سمته منطقه او قوم او مذهب پورې تړلې وي، یوه نړۍ د طالب په ځر باندې خپل غږ پورته کړلو. اوس حالات تغیر کړی دی. نو داسې نه ده چې ټول نړیوال د موږ دښمنان دي. لوبه پراتفي لوبه ده، ټول پوهیږو چې لوبه ډېره خطرناکه لوبه ده. نړیوال هم دلته خپل هغه شرایط لري، خپل عقل لري، ګټې لري په افغانستان کې. اما د ټول نړۍ لپاره دا جوته شوې ده، تاریخ دا وښودله چې د افغانستان ثبات د نړۍ ثبات دی. په افغانستان کې آرامي وي، په نړۍ کې آرامي ده. تاسو ولیدل چې د افغانستان د خاورې نه تروریزم صادر شول او نړۍ ولړزوله. تاسو ولیدل چې نیویارک هغه برجونه د افغانستان تران شوي وو، هر څه دلته تروریستان تمویلېدل، تجهیزېدل، دلته تربیه شول. اولې کله چې د نړۍ د اروپا د بې ثباته کولو په خاطر باندې، د امریکا د بې ثباته کولو په ټوله کې، د نړۍ د بې ثباته کولو په خاطر باندې، نو دغه بستر باید ختم شي. د تروریستانو لپاره نړیوال باید په دې هڅه کې شي چې افغانستان یو باثباته حکومت ولري، یو باثباته هیواد وي، چې وکړی شي موږ باید د پاکستان د همسایګانو سره ښې اړیکې ولرو، تجارتي اړیکه باید ولرو، تجارت باید وشي. دا د نړۍ د تجارت یو بستر ده، نه کیږي چې ارڅوک د تلاشي خپل ګټو کې د افغانستان بې ثباتۍ کې کار وکړي. په هیڅ وجه باندې نړۍ په دوه باندې قناعت کوي، او هغه هیواد چې غواړي چې دلته لوبه خپل نفع باندې، د افغانستان د بربادولو قیمت باندې خپل نفع باندې تمام کړي، دا نو فکر وکړم چې دا د نړیوال لپاره د منلو وړ نه ده.
خیبر صاحب، ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې نړیوال باید په پاکستان باندې فشار راولي او کنه دا جګړه به دوام کوي. که چیرته دغه اصل ومنل شي، ولې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو ټینګار کوي، او ولې هیئت په قطر کې ناست او خبرو ته ادامه ورکوي؟
دا یو تاریخي مسولیت دی. ګوره چې د جګړې د پای ته رسولو په خاطر باندې هدا اقل به د آخري کوشش نه باید وشي چې وکړی شي موږ یو سولې ثبات ته ورسیږو. دا خو د ولسمشر هم زه په دولت کې نه یم، مجبور یم چې واقعیتونه باید ووایم. ولسمشر د تاریخي مسولیت دی چې په سبب تاریخ ته ځواب ویل چې ما ته آخري هدا پورې د وطن د د د د سولې سبب خطر باندې د سولې ته د خبر اترو ته ملاوت تړل امو مقابل لوري چې هغه د پردې فلمسون باندې افغانستان همیشه د سبب تکول په خطر باندې کار کول هغه د تړ نشول دوی کینن اصل دی د کلشنکوف د خلینه همیشه خبرې کوله لکه مجاهدینو چې مرده د اصل ولسم شهید ډاکټر نجیب الله د ملي روغ جوړ سیاست نه فکرل او د په زور باندې د ایسای په دستور باندې چې حکومت د محمد نواز شریف په کور کې جوړ شول تر وګ د لیکدار شو خبر ته تاسو ولیدل چې افغانستان اصلي پرسټونه ټول د منډه لاړل افغانستان 200 کال شاته ولیدو موږ فاجعه ده د 2002 کال د افغانستان خلک اوس خیر شوی دي نه غواړي چې بیا 2002 کال د ډاکټر نجیب الله د حکومت سقوط یو بیا تطبیق دلته چې کور په کور کوڅه په کوڅه کلی په کلی کور په دروازه په دروازه جنگ وي د تاجک او پښتون ازبک د هر څه په نوم دی واغه جګړه مار تنظیمي جګړه ماران چې ودی د پردې په لمسون باندې د پردې په نیوبات باندې عربستان په نیوبات باندې د ایران په نیوبات باندې د پاکستان په نیوبات باندې د نورو تروریستي وادو په نیوبات باندې د جګړه کوي خلک اوس خو شي ودی نه غواړي چې بیرته هغه شاته لاړ شي موږ مخته تللی یو د هغه مشهور خبر چې موږ هغه پلونه ته شاپ پلونه ټول نړول دي موږ په مخ ته ټول افغانستان خلک یو موټه دي طالب او تروریزم او د ایسای په مقابل کې باید
مننه
تشید تر اخره به ودرېږي
مننه خیبر صاحب یو خبري پښتنه احمد زی صاحب څخه لرل احمد زی صاحب هغه کوم افغان پوځیان چې په تاجکستان ته اوښتي وو هغه څومره برخه بیرته افغانستان ته ستنه شوې ده بله
بله اورم
او مال هغه کوم پوځیان چې تاجکستان ته د شیرخان بندر له لارې تللی وو یو دوی ونې مخکي
دا یو څه کانتیدات پوجانو د یو څه سندر افریقا یو او یو اوسیو د برابر تر غلي دي دا چې څنګه یو نیم ځخې دین رسنې کې چې اوسیو دی د برابر غوې انتقال کړي دي دا دقیق نه دی
دا دقیق او هلته جن مهم زيونه چې تر اوسه پوری طالبانو نیولې دي فرضاً لکه شیرخان بندر د افغانستان د دفاع وزارت له خاطره د سه مهم ځایونه لمړی توپ نه لري چې لمړی باید په یو ځایونو کې تستوی عملیات وکړي او کنه خپل پلان لري
که موږ تاسو هدف ډیر دی مهمه دي چې اوس هغه د دښمن له مهمو اهداف څخه دي مراکز د ولایاتو چې موږ قوي کمربندونه حل ته ایجاد کړی دي او ان شاء الله خلق تخبل اطمینان ورکو چې دوی دغه هدف تخبل نشي رسیدلی دوم د لوی لارو د امنیت تامین دی چې په هغه برخه کې هم زموږ تابع د حکومت قوتونو په سمه توګه سوې ده دریم د بنادرو د امنیت تامین دی شیرخان بندر کې لکه څنګه چې تاسو ویل د خان یو څه مشکل ستاده اما ځینې نړیوال اصول دي چې لکه موږ یو تر څو موږ ګټه پوله لرو هغه ته نږدې 50 کیلومتر کې موږ نسو کولای هوایي عملیات خپل درسره کړو اما د ځمکې له لارې موږ هلته کشفی او پروتفی او در از عملیاتي برخه خپل کارونه روان کړی دي ان شاء الله چې دا مشکل به ډیر ژر سره حل شي اما د نورو بندرونو د امنیت تامین په برخه کې موږ جدي او هلته تدابیر ټول مطلق نیول شوی دي
مننه خیبر صاحب د افغانستان دننه هم سیاسي اختلافات شته او ستونزې شته فکر وکړئ چې دغه سیاسي اختلافات کچرته په همدې شکل وي بیا هم ممکن افغانان سولې ته ونه رسي
نو افغانان مجبور دي بل لار نه لري چې په یو کار به ور سره ټول شي ټول اختلافات باید پر ځای کېدو تاسو دا اخري کومره نیولې ده لکه په دې معنی چې دولت غواړي چې هغه خپل قوتونه خپل خلک چې د اقل دولت نشاط پاتې دي ځان پنځه وکړي هغه به تر واسل دی اې د خدای د خطر چې بلی وحدت وکړ ټیم شي هغه څوک چې طالب زد سره لري هغه به دولت تر واسل شي په هر حال باندې بل لار نه شته افغانانو لپاره د افغانانو په د مستقیم ډول ته د افغانانو جګړه د افغانستان دولت جګړه د وایسای سره د افغانستان باندې موټه شي افغانان باندې موټه شي دوی د افغانستان د بقا په خاطر باندې یو موټه شي یو پیشنهاد او عرض ملګر دی هدا اقل د چارواکي مسولین د دفاع وزارت ملي امنیت او د پولیسو هر هغه څه د افریقا په قانون کې د عسکري کې یو اصل لګه دی چې هر څوک چې جګړه په سنگر پری دی یا دښمن تسلیمي کې خواینده دی باید هغه سرای ماکه ماشي هغه څوک چې دښمن تسلیم شوی دی پوسته پریخه ده په یا ورګل دی په جوړجاړي کې هغه ملي خاينندې هغه باید ملي خاينندې یاد شي هیڅ واجب باندې هغه څوک افغانو او تعهد نظامی تعهد ته رښتیا وفادار وي هغه تر اخري سلګي پورې تر اخري مرمه پورې د وطن دفاع د خلکو دفاع د وایسای په مقابل کې باید جګړه وکړي او پنره باندې کوو اجل شي هغه شهید دی ستر شهید دی او کوو ته اختیار ستر خاينده دا اصل باید مراد شي نن دغه نن ورځ چې موږ تاسو خبره کوو د ننګرهار د غزا د تاریخي جګړې کلیزه ده. هغه جګړه کې هیڅ موږ افسر تسلیم نه شولو، هیڅ موږ سمسر تسلیم نه شولو، هیڅ څنګه موږ خوش نه کړو. په میړانه باندې د وطن د دفاع کړې ده. هغه غزا ده تاریخ کې به دا ولیکل شي چې د ډاکټر نجیب الله په حکومت په وخت کې د افغانستان وسلوال پوځ د پردیو په مقابل کې، د ایسای په مقابل کې، او د نیمې نړۍ په مقابل کې په نره ودرېدل. هیڅ کله سر سره تسلیم ته کې نه خود لپاره نه باندې هغه بر شوی دي. واقعي قهرمانان دي افغانستان اتلان دي ته نه پورې یادېږي، او هغه څوک چې ژوند دي ورمو دي اتل پر سترګو غوته ګورو. دا باید د دفاع وزارت مد نظر ورسي. هغه څوک چې تسلیمیږي هغه خائن دي، هغه خو نظام ته خیانت کړی، یو خپل کلشنکوف ته خیانت کړی دی، هغه باید محاکمه شي.
مننه خیبر صاحب. د ازادي سپو کې دا پروګرام د دې پروګرام روسیو شی بوت رسیدلی او لاوریدونکو یو ځل بیا هم زه بخښنه غواړم د دې له خاطر چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوې و. نمو د سکایپ لاره اوریدونکو په دې خبرونه کې را سره یو ځای کړل، نه هم د دوی ټلیفونونه موږ واخیستل، او تخنیکی همکار امدا وایي چې یو شمېر اوریدونکو د ټلیفون لاري هڅه کوي چې په خبرونه کې برخه واخلي، خو موږ نشو کولای چې له غوښ سره رابطه ټینګ کړو. او د خبرونې ټول میلمانه مو هم د خبرونې ته راونه بلل، تموه چې د افغانستان د سولې د مرکشي پلاوی غړي شریفه زرمتی هم په دې خبرونه کې راسره یو ځای شي، خو متاسفانه هغه هم راسره یو ځای نشو کینې. لاغوې به مو د سولې د خبرو په اړه تازه معلومات او نوې معلومات ترلاسه کړي وو. د خبرونه په دغه ورستیو کې کچرته بیا هم له احمدزی صاحب یو تکرار پوښتنه وکم. احمدزی صاحب، تاسو خو وایئ چې له لاسټللې ولسوالۍ به د افغانستان دفاع وزارت بیرته ژر ونیسي، بیا هم د ازادي راډیو لاري له افغانانو سره څه ژمنه کولی شي چې څومره وخت وروسته به حالات بیرته درې میاشتې پخواني حالت ته وګرځي؟
د ډیر زیات مننه. مالک څنګه چې مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې دښمن اهداف موږ ته ډیر زیات مهمه دي چې هغه مو مشخص کړی دي، او د دښمن خپل تدابیر ورته نیولې دي. د دې خو برنامه ډیر زیات لوی و، او خپل بادارانو ته وظیفه ویلي وو چې د افغانستان د تباهۍ لپاره دلته راغلي وو. اما دې هدف ته به خپل هیڅ کله ونه رسیږي تر هغو پورې چې یو سرتیری هم دلته ژوندی او وینه په وجود کې انشاءالله د اطمینان خپل خلکو ته ورکړو. څومره پرمختګ دوی کړی دی دلته، زمونږ چون هم خارجیان د دې جنو وتل، او دوم زمونږ یو څه هلته خلاوي خپل شتون درلودلی دې نه موږ انکار نشو کولای. اوس هغه خلاوي د ډکېدو په حل کې دي. طالب پلار هم دا نشي کولای، نیکي هم دا نشي کولای چې د افغانستان د دفاعي امنیتیز ځواکونو په وړاندې نور پرمختګ وکړي. د دې لپاره موږ خاص تدابیر، خاص برنامه خپل لرو، خپلو خلکو ته اطمینان ورکو. اهداف ټول د دښمن موږ ته مشخص شوي دي. جدا دغه اول قدم کې زمونږ دغه برنامه دا ده چې د دوی به دغه وضعیت چې اوس روان دی دا سټاپ کیږي. کرا کرا په ځینو سیمو کې تاسو وګورئ متوقف شوی دی. وروسته له دې نه به زمونږ دوباره د هغو سیمو نیول په تدبیر سره او په دقت سره، هم په ځمکنیو او هم په هوایي عملیاتو کې په پام کې نیسو چې عام خلکو ته ضربه ونه رسیږي، صدمه ونه رسیږي. دوم، عامل منفعت تاسیسات هم صدمه ونه رسیږي. هغه یو ترهګر ډله ده، هغه وحشیان دي، هغه دې موارد ته پام نه کوي چې چاته صدمه رسیږي په جګړه کې. اما د افغانستان امنیتي ځواکونو دغه مسؤلیت دی. اطمینان مو بیا هم خپل خلکو ته دا دی چې ډېر لږ وخت کې نه انشاءالله دوباره به دغه سیمې امنیتي ځواکونه نیسي، اول ته به په قدرت سره
مانن. احمد زیسب د افغانستان د دفاع وزارت ویاند او د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر، لتا سو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. په دې خبرونه کې بیا هم دا یادونه کوم چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوه، او ومو نه شوی کولای کله ناکله طالبان د ټلیفون له لارې هم په دې خبرونه کې برخه اخلي، چې د دوی نظر مو هم تر اوریدونکو رسولی وای چې دوی لا څه وای. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم. ښه وخت. Oh,